السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې او سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو د خبرونه په سر کې لمعمول سره سم په مکرې خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لکتر لگا لاس ملکی وګړي وژل شوی دي. یوناما پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه یې د کابل ادعاوې بې بنسټه وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نوومبر په 15مه پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلاثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل. ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله.
د درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامون نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو پروژه کون کو تاسو ټول ته شراغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمندم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کون کی برتر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بم پتن می درنه خوښ زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نو لمندم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کون کی د لوستر پای پر سره ملکه وکړي او یو سزده کړي خو جو ګل لیست کون کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه زده کون کو نه هله لرم چې مخکې تاسو د دشت په لګي دوستا تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کوونکو راځي تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه له دریمې څخه پیل به تر لسمې صفحې پورې خوشحال قدر من زکون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دویم د جغرافي ګټې دریم آیا ځمکه کوروي شکل لري څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زکون کوز تاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه قدر من زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایی پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو راځو تر نو خوږه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولو ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متکاملې اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم را تاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو جغرافي د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه رافیا معنا علم یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متکاملې اغېزې تر څېړنې لاندې نیسي دا سی ویلې سو درنو خو ځکون کو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغه په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي هم چې نن درنو خو ځو ځکون کو کچې موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سی جو ډیر ځل شمیر داسې کسان ستا چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری کرنې همچنان د تولیدي توکو تجارت او د سنورو برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پرې کوي هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سی جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنې کوي خو جو ګل لیست د کونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولای شي په هغه سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم سروي چې دی کوم حیوانات چې دی د هغوی لپاره ښه خواړه زمينه برابروي په هغه ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونه ته برابروي او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دی پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکین هم ولاړ دي یعنی د دې د ژوند کولو طریقه چې دی د اقتصاد پر مختګ چې دی د دې ژوند ورځنیزي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یي هم د کابانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوي سره تر سره کوي نو درنو زده کوونکو هله مندم چې تاسو په دې باندې پوسیوی یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي اوس هم درنو زده کوونکو راځو د دې تر اغرزو چې د جغرافي علم ګټې څه دي شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي درنو خوږه زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استوګن پوښتنه کوو د هغو په حقله معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د زمکي د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حقله معلومات مراته ست یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی ها علم چې دی هغه د جغرافي علم دی کوم چې موږ او تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ او تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکې، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د زمکي د کوریر د مریض نظامونو او د سنور موزکانې چې زموږ او تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکې. نو کلهند او خلاصن ډول سره وایي موږ او تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپريال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوشحال ګلالیز د کون کوس هم د لوس پدی برخه کې موږ او تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال اگرځي او ګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کوس مکه د مریض نظام له سیارو له جمهور څخه د چکابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو په یوه مریض نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نور سیارو له جمهور څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس پوهانو سر ته رسولي دي، د زمکي قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلې دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی، بلکې موږ دا سو ویلی شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دي، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو دا سو ویلی شو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تاریخ پواله شو، ځکه چې د زمکه استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. هغه درنوز د کون کو همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په برخه په اړه کې به ان شاء الله موږ تاسو پر اتونکې درسونه کې معلومات ترلاسه کوو. په دې لوست کې موږ تاسو د زمکي تر ټولو لوړ او تر ټولو بهترین چې تر ټولو لوړ څوک ده، د هغه په اړه کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکي تر ټولو لوړ څوک چې د درنو خوښوس د کونکو د اریوسو کې په نامه سره دی، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړ څوک د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوال لري. هم چې نن درنو خوښوس د کونکو د زمکي تر ټولو ژوره برخه شیده د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نام سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوک چې د هغه خپل د اریوس څوک په نام سره یادیږي، او تر ټولو زیاته چټه څوک چې د زمکي د سطح څخه ډیره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نام سره یادیږي. کچیر تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې د کوم شکل ته متوجه وو، سږی تاسو کولی شئ د دغه زمکي د کوروي شکل کومه نقشه چې ده دغه لار سره تاسو کولی شئ د زمکي تر ټولو لوړ څوک او تر ټولو چټه څوک پیدا کړئ. خوشحال درنو زه کوم کو همدارنګ د نن ورځې په لوست کې استوا کرشه او اقلیمي سیمې بل. ولو چې استوا کرشه ستاوي او د استوا کرشه څخه زموږ تاسو هدف ست. خوشحال درنو زه کوم کو پلند او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرشه ستاوي. استوا کرشه په خپل لوی پرز دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابر برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکې تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو، او سیږي موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښوس د کونکو د سرطان کرشه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوښو کډر مونږ د کونکو د سر سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره واري دسپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو له دې کبله څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونو باندې واري دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوژز د کونکو د جدي کښه په حق له معلومات ول د جدي کښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي دغه وړانګې واریدیږي، تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې یعنی د وری د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کښه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورېدوي. هم چې نن درنو خوژز د کوونکو موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق لولو. درنو خوژز د کوونکو دا ډیر ساده او اسانه دي، تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتي. د جدي او د سرطان پر کښو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واري دي، خو پر نورو ارض البلدونو چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واریدیشه. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واریدیشه، نو دا سیمه د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمه په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمه چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو خوژز د کوونکو د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړی او بدري سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوژو ګلالي د کوونکو همیشه د پیاد بلري متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډیره یخه بي او نه هم هوا ډیره زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ پته درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډیره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډیره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا ډیره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي یا هم انسان ډیر زیات د یخ احساس کوي. نو خوژو ګلالي زده کوونکو هیله مندیم چې تر دې دم پرې پوسیوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدا پښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم په پښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کښه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کښه باندې عمود لګیږي؟ دریم، د جدي کښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله و احترامات می قبول کی که در من او گلالی زکون کو زبرش نغم خار تاسو ټول ته شرغ لاس فهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست ته هله من دیم چې تاسو ټول که در من خو خواجه زکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سیږي او د صحت چمه بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرستا سو د اتم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوست نو هله د چې تاسو ټول که در من زکون کی خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع د اروپا لوی وچه وپیژنې کتاب صفحه له درې مینه پیل تر شپږمې صفحې پورې. همچنان قدرمنو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د اروپا لوی وچه وپیژنې، دوم د اروپا د طبیعي جغرافیې په هکله څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا لویه وچه وپیژنې د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې درنو زده کوونکو په تیر ټولګي کې موږ تاسو د آسیا لویې وچې په هکله موږ معلومات ترلاسه کړل چې آسیا لویه وچه په نړۍ کې یو له غټو برازیمونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو برازیم په هکله معلومات ولو، کوم چې د جغرافیې موقعیت له خوا څخه یې په هغه هکله معلومات ترلاسه کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویه وچه جغرافي موقعیت څلورو خواوو له نظره څخه اروپا د نړۍ یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په متعدله سیمه کې موقعیت لري. د دې لویې وچې شمال خواته شمالي مجتبید بحیر دی، جنوب خواته یې د مدیترانایي سمندرګۍ دی، ختیځ ته یې د آسیا پراخه لویه وچه او د اورال غرونه دی، د اورال سیند دی، د کسپین سمندرګۍ دی، د کپکاز غرونه دی او تور سمندرګۍ په وسیله له اروپا څخه بیلې شوې، او لویدیځ ته یې د اتلس اکیانوس اتلانتیک سمندر دی چې د موږ او تاسو کولی شو دغه سمندرګۍ د پنخشې څخه له لور څخه کولی شو چې پیدا کړو او د دې موقعیت په هکله وپوهېږو. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، اروپا د آسیا له لویې او پراخې وچې سره نښتې ده، کوم چې له همدې عمله څخه یو شمېر جغرافیا پوهانو او آسیا له اروپا سره یو لویې وچې ګڼي او همچنان د یوریشیا په نامه سره یې یاده کړې ده. د اروپا په دغه لویې وچې کې درنو زده کوونکو، په دې لویې وچې کې پراخوالی چې دی په خپل لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیږي، او په 2018 کال کې د وګړو شمېر 22 میلیونه څخه زیات و. کله چې په 2018 کال کې د آسیا د لویې وچې د وګړو شمېر څېړنه وسول، همچنان په دغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د ګڼوالي یا هم د نفوس شمېرنه وسول، نو په هغه وخت کې د اروپا د لویې وچې د وګړو شمېر شو 22 میلیونو تنو ته رسیدي. او کچیر ستاسو په یاد وي درنو زده کوونکو، په تېره ټولګې کې موږ تاسو ولوستل چې د آسیا لویې وچې د وګړو شمېر چې دی په خپله څلور اشاریه یو ته رسېدلی و. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، 3.1 میلیارد وګړو ته رسېدل. نو نن ورځ موږ تاسو وایو چې په دغه ځمکو کې د دې د وګړو شمېر چې دی، ځینې مشهوره صنعتي هېوادونه په دې لویه وچه کې پراته دي چې د اروپا په وقار کې څو ټاپو وزمې شته دي. او موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمې نمونه د نقشې څخه په استفاده باندې پیدا کولی شو. همچنان درنو او ګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ موږ تاسو کچیری د اروپا لوی وچې ماتو ساحو ته متوجه اوسو، نو په د ماتو سواحلو کې زیات سمندرګي او خلیجونه شته دي چې له امله یې په وچه کې ننوتي دي او زیات شمېر ټاپووزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته په ځینو لویو ټاپووزمو په نمونو سره نمو. او نن ورځ به موږ تاسو په هکله معلومات ترلاسه کړو چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی د اسکاندو یا ټاپووزمه ده. دغه ټاپووزمه په خپله په دې ټاپووزمه کې د ناروی او سویډن هیوادونه پراته دي. دوهمه چې د درنو زده کوونکو، د بالکان ټاپووزمه ده چې په هغه کې د البانی، بلغاریایی، بونسی او هرګوزنی، صبرستان دي.
کرواسی دی او منتکروی هی ودونه په دې ټاپو وزمه کې موقعیت لري. همچنان دریم ټاپو وزمه چې د درنوز د کوونکو د ایبری ټاپو وزمه ده چې په هغه کې د اسپانیا او پرتګال هی ودونه پراته دي. یا هم پرتګال مجورته ویل شو چې پرتګال هی ودونه په دې کې موقعیت لري. او څلرمه اخیری ټاپو وزمه چې د هغه د افنین ټاپو وزمه په نامه سره جیږي چې په هغه کې په خپل د ایټالیا هی ود موقعیت لري. یعنی ایټالیا هی ود په خپل د اروپا د لوی وچی په افنین ټاپو وزمه کې موقعیت لري. که چیرې موږ تاسو نقشې ته وګورو، د نقشې په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې دغه ټاپو وزمه په معلومدار توګه سره وپیژنو. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس خپل کتابونه راواخلي او په خپلو کتابو کې به دغه ټاپو وزمه چې دی په خپل نقشه کې به پیدا کړئ له ځانونو سره. همدارنګه درنو غللیز د کونکو تر دې دمو پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت او څلور خایو وپیژندلې. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې د اروپا د لوی وچی د طبيعي جغرافي په حق له معلومات لسترم. ولو چې د اروپا لوی وچی جغرافي موقعیت څه ډول، خو جو غللیز د کونکو د اروپا لوی وچی که څه هم زیاته پراخه نه ده، خو بیا هم د جغرافي یي بیلابیلو جوړښتونو او سواحلو د ننوتلو له امله د نړۍ له ټولو وقارو څخه زیاته اوبو ته لار لري. یعنې د نړۍ د نورو ټولو وقارو څخه زیاته لارې چې لري هغه په خپله د اروپا لوی وچی ده، که څه هم د دې پراخوالی چې زیات نه دي، خو بیا هم د زیاتو اوبو لرونکو برازمینو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا په لوی وچی کې بیبانونه او د اوبو دښتې شته دي چې اوبو او دښتې پکې موجود دي، خو د هغې پر ځای زیاتره هیوادونه د غرونو لویو او کوچنیو لړیو پوښلې دي چې ځینې یې د جیولوجي ځمکې پېژندنې په لومړۍ دورې پورې مربوط دي. د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچی غرونه لوړې او ژورې موږ او تاسو لولو چې دي پر څو برخو وشل سوي دي او څومره یې شمېر دي. درنو غوړلی زده کوونکو، د اروپا د لوی وچی په شمالي برخو کې غرونه د ځمکې پیژندنې د علم له نظر څخه پخوانی او لوړ نه دي او د ګنزبي ډوله څوکې لري. او په دې سیمو کې درنو زده کوونکو پراخ چمنونه او ډیر جهیلونه لیدل کیږي چې موږ تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې جهیلونه څه ته ویل کیږي. جهیلونه موږ تاسو وپیژندل چې هغه ولاړې اوبه کوم چې څلورو خواو ته وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته موږ تاسو چشمهی جهیل وایي. نو په دغه لویه وچه کې ډیر زیات پراخ چمنونه موجود دي، یعنی شینګیا زیاته ده، او همچنان زیات جهیلونه په دې لویه وچه کې لیدل کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د اروپا د سیمې ته چې په ډیر اوږدو دوره کې سویلندي یا هم لوړې یې له منځ څخه تللې او پر ځای یې لږ لوړې او ژورې منځته راغلې دي، د ځمکې پېژندنې له نظره ورته پخوانۍ اروپا ویل کیږي. همچنان د درې ادې تر څنګ درنو غوړلې زده کوونکو، که د فرانسې د کچیر مرتبه د فرانسې منصب سنترال ته د غرونو لړۍ چې د پخپله د زړو غرونو په نامه سره شهرت لري، دغه د فرانسې د منصب سنترال د غرونو لړۍ هم د زړو غرونو په نامه سره زیات شهرت لري او مشهوره ده. او د اروپا په جنوبي سیمو کې پخپله درنو زده کوونکو، دغه سیمو کې د ګنزلورونکو لوړو غرونو لړۍ هم لیدل کیږي چې په دغه لړۍ کې مدغه سیمو کې په واورو او کنګلو باندې پټي او تیری سوکې شته دي. یعنی دغه کوم غرونه لړۍ چې دا په خپل ډیر زیاتې تیری سوکې لري، او دغه غرونه لړۍ چې دا په خپل د واورو او کنګل واورو په واسطه سره کنګل یې هم یخ شوی دی، او هم چې نه د واورو په واسطه سره د دې سوکې فټې دي. د غرونو لمنې زیاتې سختې زوري لري، او هم چې نه د الف او پرنی غرونه په دې سیمو کې پراته دي. کچېری موږ تاسو په کتاب کې انځورونو ته متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو په معلومدار توګه سره لیدلی سو چې د اروپا د لوی وچی دغه غرونه د پرنی غرونه او هم چنان د الف غرونه څه ډول شکل لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دغو غرونو په منځ کې ډېری زړوبي او له اوبو څخه ډک سیندونه شته دي چې د دې سیندونو له پاسه د برېښنا لوی بندونه او د سکاوي جوړې شوي دي چې د انرژي څخه یې په صنعت او له اوبو څخه یې په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه کوم اوبو زیاتوالی چې په دې سیمه کې ډېر زیات دي، یا هم په دغه برازیم کې زیات دي، نو له همدې عمله څخه دا ډېر زیات اقتصادي ارزښت هم لري. ډېر زیاتې برېښنا لوی بندونه ورباندې جوړ شوي دي چې د دغو د سکاګانو څخه یې په زیاته کچه څخه استفاده کیږي چې د انرژي څخه په صنعت کې استفاده کیږي او له اوبو څخه په کرنه کې ګټه اخیستل کیږي. کرنه او مالداري کې په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ د اروپا جنوبي سیمو ته چې په هغه کې ګونځې لرونکي لوړ غرونه شته چې د اور غورځونکي او زلزلې هم په کې رامنځته کیږي، ځوانه اروپا ورته ویل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په اروپا کې دا کوم سیندونه چې زیات دي دغه برېښنا بندونه ورباندې جوړ شوي دي، بلکې د دې ترڅنګ د اروپا په جنوبي سیمو کې په هغه کې چې ګونځې لرونکي لوړ غرونه موجود و اوسېږي، په دغو غرونو کې اور غورځونکي غرونه موجود دي او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې هم په کې زیاتې رامنځته کیږي. یعنی تکتونیکي حرکتونه یې زیات دي، د جیولوجیکي له لحاظ څخه د دې حرکتونه په زیات اندازه سر دي او دغه لویه وچه چې ده یا هم دغه برخه چې ده د ځوانې اروپا په نامه سره هم بلل کیږي، یا هم د ځوانې اروپا نوم ورته ورکول شوی دی. نو خو جواب لري زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کتاب کې د انځورونو په واسطه سره دغه څوکې وپیژني او د دوغو په حق له معلومات ترلاسه کړي. ادرنا او قدرمنو زده کوونکو نن ورځ مو تاسو په لوست کې ډیر معلومات ولوستل. نن ورځ مو تاسو په خپل لوست کې څه ولوستل؟ د اروپا لوی وچ مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ موقعیت څلور خای مو وپیژندل، همچنان د اروپا په لوی وچ کې د نفوسو د ګڼوالي شمیر مو وپیژندل، د اروپا د لوی وچ پراخوالی په حق مو معلومات ترلاسه کړل، کوم چې لس میلیونه کیلومتر مربع ته رسیدي او په 2018 کال کې چې د وګړو شمیر نه وسول نو 22 میلیونه تنو ته د دې شمیر رسیدي، او همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ماتو سواحلو زیات سمندرګي او خلیجونو په حق له معلومات ترلاسه کړل، او همچنان د دې ترڅنګ مو نن ورځ په لوست کې د اروپا د لوی وچې د طبیعي جغرافیه په حق له هم معلومات ترلاسه کړل، چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندل او د هغو په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو په دې وکی چې تاسو تر دې دم پرې اوسه ترې زده کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره ادریس باندې چمتو کړی دی چې هر سوال ته به تاسو درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم که درمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یورشیا له اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ تاسو نن ورځ په لوست کې د یورشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنه زده کوونکو د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنه زده کوونکو د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کوم غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دا اوس په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ذهن څخه ځواب ورکوي. او کچېری درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدل چې دغه پوښتنه څنګه حل کی، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حق له بشپړ معلومات ولولي. کله چې تاسو په حق له معلومات ولولي، ان شاء الله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله من دیم چې د تم ټولګي لمړی لوست په مو په شا او درست ډول سره زده کړو او سیجې خدای وکړي چې یو څومره ترلاسه کړو او سیجې تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکله و احترامات می قبول کی کترمون او کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو تر شرق واس مند نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول کترمون او کول لیست کون کی برترو و جوړ صحت مند هو سیږي او د صحت چم به بون پتن می ترونه کول لیست کون کو په دې ټوکی کې مرو تاسو د اوروفا د لیوچ په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو. نن ورځ د چیز مرو تاسو د نه هم ټوکی جغرافیا مضمون لمړي لوستي مرو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ.
خوشحال کلالی زده کونکو پا تیر ترگی که مروتاسو ده اروفا ده لیوچی ده موکیت و پا چلور خواب پا حق نمالمات لستر اولا و همچنان ده اروفا ده لیوچی بشری جغرافیا، سیاسی جغرافیا، اقتصادی ارزش هم دارنگ یدی ترسنگ نجاد ده کم او مصحب او دین پا حق نمالمات پل بستن نونن رس مروتاسو ده نهم ترگی جغرافیا مزمون پلوم ری لوست کی ده افریقا ده لیوچی موکیت او چلور خواب پا حق نمالمات پل خوشحال کلالی زده کونکو افریقا لیه وچه ده اروفا ده لیه وچی پا جنوب اوداسیا ده لیه وچی پا جنوب لویدیسکی ده هین سمندر اطلس سمندر یعنی ده انتلاتیک سمندر و مدیترانی سمندر ده سمندرگیو ترمیز ده شمالی عرض البلدونو ده شپوش جیش درجو او سیویلی عرض البلدونو ده سلور جیش درجو ترمیز موکیت لری کمچی وروسته ده آسیا و اروپا چخه لوی وچلو جمرو سخش مرد کیجی ده شمرا تاسو پتیر ترگی که ول بستره چی آسیا یو لوی وچلو جمرو سخش مرد کیجی او اروپا پخپل یو کچنی ایتا پا وزمه یه هم یو کچنی لوی وچه ده خوم منگر او افریقا لوی وچه چی ده با ده اروپا فرطلبندی لوی وچه له جمله څخه شمیرل کیږي کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته درې مله وچې چې ده هغه په خپله ده او افریقا لوی وچې ده خو ژو ګلالي زده کوونکو دا چې کچېر موږ تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالې په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 15 میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع یې وچه او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبه نیولې ده نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا د وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه ګڼل کیږي کوم چې درېمه کټګوري کې شتون لري د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو په افریقا لویه وچه کې په 2018 کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه وروسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کښې کې استوګنه کوي خوشحال کلالي زده کوونکو د افریقا لویه وچه د شمال لخوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې د ختیځ لخوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او د سویل لخوا څخه د هند د سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده یعنی که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده دغه لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده یعنی چارچاپېر دا چې ده په خپله اوبه دي خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو خوش اوس د کوونکو دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیي جوړښت له مخې څخه د صاب غوړ لرونکي ده نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي ځکه دغه لویه وچه چې ده صاب غاړې پکښې موجودې دي زیات شمېر غرونه زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجودې نه دي په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کیږي دی اعتداد چې دی پکښې کې کم دی
په دغه لوی وچه کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي د اتلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 400 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي چې د مدیترانې د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو زده کوونکو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اتلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اتلس په نوم سره یاد شوی دي او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجود دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګ د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي چې دغه لوړې چې درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمیرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي شګلنې سیمې دي نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي درنو زده کوونکو سمندرې ته نږدې دي نو دغه نږدېوالي په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپل د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګ سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز مکه مېستر وړي دي چې دغه به سمندرونو او سمندرګي تلر لري په همدې خاطر سره پدې کې مهمي کرنیز ساحلي مکه هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیدا همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سندونو په حق لګو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا لوی وچې سندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچه څنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنی برخې څخه تیر شوې ده نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورش ډیر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورش په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډیر سندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سندونه کې یو کمزوري شې درنو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي. یعنی ژوروالی یې زیات نه دي نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي. بیړۍ نه پکښې چلول کیږي یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلی زده کوونکو د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ کډرمنو وګړي زده کوونکو د افریقا په لوی وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولې دي او ستر لرغونی ارزښت ورکړی دی.
د دې ترڅنګ قادر منګل رزکونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیس او لویدیس لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدود شوی ده او د نفوسو د ګن شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوی ده چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات د جهیلونو څخه یې منبع اخیستی ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او شاحز الحیزي ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو، د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده، په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوې جوړې کړي دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبې خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچل شي ده یا هم د اورش کچل شي ده په کومه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکشي اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکشي اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسمان باندې یو لشه بلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسمان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل هم جوړ کړ دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات متقبل کی قدر منو کولای سکون کو زبرشنا غم پارت سے ټول تشرق واس مایما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برات رو او چورو صحت مند او سجری د صحت چم بم پتن می قدر منو کولای سکون کو زمر تاسو د نن رزی لمړی لوست موضوع کانی چې نن بس به مر تاسو بلوست ولولو عبارت دی له لمړی طبي او سیاسي نقشه، اقتصادي او محصولاتي نقشه. دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر منو ګل لیست کوونکو، د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر منو زده کوونکو، نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه وایي کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوار اړخونو وجدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه، یعنی په نقشه نقشه کې د نقشې په نقشې کې موږ تاسو کولای شو د زمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزه بودي سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټوله موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولای شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی شي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنوس د کونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي. له لومړۍ د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړۍ د نقشې چوکاټ باید جوړ وي، وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرشې دي، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي، یعنې نقشه موږ ته دغه ټول شان په نقشه کوي. د دې ترڅنګ ځانګړي نښې دي، هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنې شمال، جنوب، لویدیز، ختیز، دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرښې، د دوغو په حق نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ول. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په اړه کې ول چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څنګه دی. کدر مونږ زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشې کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشې کې یو ځانګړې برخه په نقشه کې نو د هغه د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلان کړشه نه، چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلان کړشه ووسیږي. ورسته باید د هغه په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو ترڅو وکولای شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومدار توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او هغومره موږ تاسو کولای شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د عرض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او دسته به دغه د جغرافي اوږدوالي طول او سور سوریا هم عرض البلد چي دي. یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته په خپل درنو زده کوونکو طول وایو او سور ته په خپل عرض ویل کیږي چې د دایرې په نریو کښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې د رنګ باید ټیټ واوسیږي ترڅو موقعیت د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنوز د کونکو د کانتور کښې چې دغه کښې بیا په نقشې کې د یوې سیمې لوړوالي موږ تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کښو په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نقشه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته چیش کې څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینان موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوښته کې په مخرج کې د ځمکه فاصله نوښته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي، یعنی صورت کې باید نقشې فاصله ووسیږي، په مخرج کې باید د ځمکه فاصله ووسیږي، ورسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم، یو موږ او تاسو په صورت کې نوښته کو، 5000 موږ او تاسو په مخرج کې نوښته کو، نو دا به زموږ لپاره ستاسو مساوي سي 1.5000، نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومول شو. د دې ترڅنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حق معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ تاسو نقشه وپېژندل چې اساسه ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کچې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي، نو د دې په حق موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. پرو کدر من زده کوونکو، طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو، هغه سیم کول سو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم ویلی سو، چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړش په سرګند ډول سرښودل کیږي، یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړش موږ تاسو ته په معلومدار توګه سره معلومیږي. ریسمه کې جوړې لوړوالی د کښو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کوي، یا هم انزورو او هغه مرتاسو ته پرشکو. هر کانتور کښه د مغې اټاکلي صحیح لوړوالی مرتاسو تشکر کوي، یعنی د کانتور هر کښه چې هغه مرتاسو ته د هغه سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول مرتاسو ته پرشکي وي، د غرونو لوړې سکه مرتاسو ته پرشکي، په سرګند ډول سره هغه اعداد مرتاسو پکې پرشکول سو، ولاړې وبخ لجن سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کښې چې به دې موږ تاسو ته همیشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، په نقشې کې ابي کښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کښې چې به دې موږ تاسو ته د دوغ کښو په واسطه سره د هغو ژوروالي سرګندوي، یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چې شته کوي د دغه ابي کښو په واسطه سره په نښه کېږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونو سره درې لوړې برخې، د وادیګانې، غاشیه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې، د دې دښتې په ځانګړو نښو سره ښودل کېږي، خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کېږي، چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کېږي، چې دغه د په نقشې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن په طبیعي نقشو کې درنو زده کوونکو، موږ همیشه کولی سو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپېژنو، لکه د خاورې نقشه ده، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو نقشې دي، اقلیمي نقشې دي، د ونو و د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي، چې داسې نورې نقشې موږ تاسو پکښې کې پېژندلی شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، سیاسي نقشه لولو، چې په سیاسي نقشه کې موږ تاسو څه پېژندلی شو. طبیعي نقشه خو موږ تاسو پېژندل چې په هغې کې موږ تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پېژندل شو، خو په سیاسي نقشه کې بیا همیشه یوه خبره ډېر په ذهن کې په یاد وساتي، چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هېوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو، یعنی د پلونو پولې، کوم سرحدونه چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ، د یو ځای موږ تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن یې هم فاصله چې ده، موږ تاسو د دې په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه نقشې موږ تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي، او دغه نقشو کې موږ تاسو د هېوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ تاسو ته راپېژني، لکه موږ تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ تاسو پېژندلی شو چې دغه هېوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو په د دوغو نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپېژنو، ښاروالي او ښارونه وپېژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپېژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي، او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر مراد سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه من میږي چې په اقتصادي نقشه کې مراد تاسو هغه نقشه ته ویلې سوچي د نړۍ یا هم د یو هوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هوا نفوس اورباندی ولاړ وي د هغه هوا اقتصادي ارزش اورباندی ولاړ وي د هغه یو برخه مراد تاسو ته شوی دا موضوعات طبيعي سرچینې ترزمکی لاندې زیرمې لکه پلیسیات کې متې ډبري د نیپټا او غازو قانون او د زمکی د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د نور مراد تاسو ته پکوته کې همدارنګه په دغو نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د نور هم مراد تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې ترڅنګ د مرز د کون کو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي یا هم په محصولاتي نقشو کې بیا مراد تاسو سره پیژندل سي په دغو نقشو کې بیا مراد تاسو د تاګ را تک ټول لارې مراد تاسو ته په اشه کېږي په خسرکونه په وچه باندې د اوسپنې پتلي د زمکی لاندې د اوسپنې کرشي دا ټول مراد تاسو د محصولاتي نقشې لارې څخه پیژندل سي چې د سمندرونو په لوړو بخو کې مراد تاسو ته په اشه کې د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شو دل کېږي په دغه ټول نقشو کې ځنګړي نشي میکیاس جغرافي ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای مراد تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښه مراد تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو ځکه کو تر دې دم پر مراد تاسو د نقشې او هم چنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په حق له معلومات ولوستل وسندل ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې پښتنې دي تاسو ټول تر نس د کوین کو د پښتنې په خپل کتابچو کې نوٹ کوی او هرې پښتنې ته مطابق ځواب ورکوي لمړنۍ پښتنې نقشه تعریف کړئ دویمه پښتنې طبي او سیاسي نقشې یو له بل سره څه توپیر لري دریم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نشه کېږي څلرم نقشه کوم مهم ټکی لري نور نو درنو که در منځ کوم کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي هله د چیپ سومز د کړو او سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرانه حضور کې از ریجم د لا په ماشه وخت ولر
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422 300 یواتیا یولس